په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر زموږ موضوعات رپورټونه او مرکه یو د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو پسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو
السلام علیکم د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی وای د سولې لپاره قوي اراده لري د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي ویلي د کډوالو د واپسې عمل په سلام مشوره ترسره کړی شي او د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د امیدوار جوړیدلو لپاره ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي او اوس خبرونه د تفصیل سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي خغری غنی نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانست غونډه کې وویل چې طالبانو ته پکار دی له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی او یا هم له هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي نوموړي
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ راباندې تحمیلوي او شر جوړوي
دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د بهرني ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پورې به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی خو د سولې عالي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې بله اونۍ به دغه سلسله شروع شي په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنلست غړي وای په دې ورستیو کې په رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړي یاد دی وی چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو نه پس حکومت په رسنیو په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز ولګوه چې وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمې هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سهولتونه د نشت برابر دي نوموړی وای په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسې په لړ کې د متارقه خلکو سره مشورې وکړي محمد نذیر نن د مشال رادیو سره خبرو کې ویل
نقصان دې خبره کړې چې په واپسې مرحله کې د میر سره مشوره نه شوي کا په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیا موجوده و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یو سکیمه کومه علاقې په کور دي چې دا میر واپس
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون راهیسې د وسلوالو خلاف د پاکستان په ضرب ازب عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې د دغه سیمې په لکونو خلک به کور شوي دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایشیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې اومه تکنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د ایشیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیا او پرامسته کولو خبرې وشوې دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحید الله ویسی ګډون کړیو او په دې فیصله شوه چې هند با د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان کال کې وغونډه جوړوي د ایشیا زړه هیوادونو ورستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې و او ټاکل شوې چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې دي. د ریپبلیکن ګوند عربپتي ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او کینټکی ریاستونو د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړی. دغه د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن هم د لویزیانا ریاست د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې بریالی شوه. ماهرین تمه کوي چې هیلری کلینټن به د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشری انتخاباتو ته د امیدوار جوړېدلو سیالۍ وګټي، خو د ریپبلیکن ګوند لخوا لا هم واضح نه ده چې کوم امیدوار مخې ته راځي. د دې سیالیو نه پس به د دواړو ګوندونو له اړخه حتمي امیدواران د راتلونکي نومبر په 8 نیټه د امریکا د ولسمشر جوړېدو لپاره مقابله کوي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې پرون وویل چې شامي باغیان د دغه کاروایي لپاره یو ورځ وړاندې د اردن له اړخه ورغلي وو. دا مهال د یادې سیمې عراقي اړخ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. او بل خبر دا چې د یوکرین پوز وایي د هیواد په ختیځ کې روس په لوه باغیانو سره د نښتو پر مهال دوه یوکرینی سرتیري وژل شوي دي. د پوز ویان اندري لسنکو پرون ویل چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګا سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوکرینی سرتیرو ته د باغیانو د یوه جاسوسه ډلې په اړه معلومات ترلاسه شوي وو. د پوز ویان وایي د یوکرین په ختیځ کې په تیرو 24 غنټو کې 15 یوکرینی سرتیري جوبل شوي هم دي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. دا غوړسته چې افغان طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته لکیناستو انکار وکړل. افغان ولسمشر ویلي حکومت به هم د سولې او هم د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو چارو ته دوام ورکړي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې هم د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشي.
د شکرتو ست سیمه په پنجاب کې د 200 کسان څنګه بیا برتی شل آیت کې پنجاب کې مسله ني.
او د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په جلال آباد کې یو غونډه وشوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړل او وینا یې ورته وکړه.
د خوخی ځای دی چې د ټولو ستونزو سره سره د خځو ورځ په افغانستان کې منځل کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتواله نیولې ده. ولسمشر غنی نن یک شنبه د ملي شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیلې لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. له کابل محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل غنی هلی راوټو کولې خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه غډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیستونډه کې وویل د سولې لپاره پیوړې اراده لري خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو لوري رسنیو ته په استول شوی اعلان کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسوونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنکړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که چې کوم صاحب او کوم ګورو چې د سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي دویم آپشن او نظامی افسان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل. خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو افغان حکومت پای د سولې د مخامخ خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړ چمتووالی لري خو اوس ځنډیدلی چې په دغه کار کې افغان حکومت لاس نه لري. له نوموړي سره په کابل کې زموږ خبریال صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړي د افغان حکومت عکس العمل پوښتلی دی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړي. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره یې هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي. اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور څلور اړخیزه غونډې شوې دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي په هغه کې افغانستان پاکستان هم د کاوچن ګډون درلود. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او د ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی. اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي. اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته تر لسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري اسئله چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوي وې له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هیوادونو په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم ژمنو کې صداقت او ژمنولي درلودله. یعنې هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو موږ هیله من دي چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست له مرستیال بیان جاوید فیصل سره مو زموږ د خبریال صفی الله ستانکزي مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدم کو تاسو اوریدل چې وسلوار طالبانو له افغان حکومت سره د سولې لمخامخ خبرو کولو انکار کړی دی. خو افغان حکومت او د سولې عالي شورا او افغان حکومت بیا د دغو مذاکراتو پیل ته هیله مند دی. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د نیخ پنیغه خبرو اولنی پړاو د روانې میاشت اولنی دوه اونیو کې په اسلام آباد کې وشي. هم په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل د پاکستان له پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو لپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پختلی چې د سولې مذاکراتو ته د افغان طالبانو د نه حاضرې دا لاملونه څه دي.
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تېرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
ګوره سرتاج عزیز، خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه کړي چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، په پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسلټیز حاصل دي، په هسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکې دلته دي چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي. خو په دې کې په کار وه چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وای، نه یم خبر پاکستان به کړي، خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګه دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پنځمه غونډه کېدونکې ده، په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیخ پنیغه خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی. پنځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې څه نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستي د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان د افغان حکومت سره کینولی نه وي او بیا د دوی کینی مجلس په پڅه کوي.
افغانستان د سولې په بهیر کې د راغلي ځنډ په اړه مو د سیمایزو چارو له پوه ایاز وزیر سره د ریاض موساخیل مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروري ده چې د هغه هیواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسله والې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د عوامي نېشنل ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسله والو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
دا خو ډېر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او خاص توګه باندې دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده. دا خو د چا نه پټه خبره نه ده، اوس یې ټول مني. او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغه هغه ټکانې دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شول آیس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده، غلطه خبره ده. پښتنو خاورې ته هم چا راوستي دي، او دماغ یې بند چرته دی، او آ پنجاب دی، او آ پالیسیانې دي چې کوم په وجه نن زمونږ کورونه هم په اور کې دي.
د پنجاب سیاسي مشران یا واکمن ګوندونه دغه وسله والې ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هیډکوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې دپاره د دوی په ضد څه نه وایي او کنه دا د دوی پالیسي ده؟
په دهشتګردو کې د ښه او بد هغه کول چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي، نو هغه پالیسي موږ کتله چې فیل شوې ده او هغه پالیسۍ د لاندې بلا پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوې ده او ډېر خلک پرې خوشي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې اوس هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نه شي تللی او بلکې تاسو وکتلل چې پنجاب کې هم سکولونه بند دومره د دهشتګردیو زور رانیسلی دی. یو خدا دی چې مونږ همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملتو، دهشتګرد دهشتګرد دی.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسي خپلی ترهګرو ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دې نه خبر نه دي که خبر دي؟
دا وینا چې ښه او بد پکې نشته دی، نو هغه خو په خپله بیا د حکومت او ریاستي ادارې د کینی او په خپل خو په یو پیج دي شي کنه، ځکه چې سرتاجي سټیټ سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کیږي. او زما نظر کې چې کله پالیسي جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسي چې کوم دی موږ وکتلل د هغې نتیجه چې پښتونخوا او فاټا خو په اور کې راغی اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پیج به راځي. دا نه شي کېدل ځکه چې مخامخ که یو خبره کېږي او شاته بله خبره، نو اوس خلک دومره کمکل هم نه دي چې هغوی نه پوهېږي چې څه روان دي. بله خبره دا ده چې د دې نقصان چې کوم دی تر اوسه پورې ټول پاکستان عوام ته رسېدلی دی، نو چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا د دې پالیسۍ خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه او د دې بدلول ضروري دی. نو ښه بد
دا عوامي نشتل ګوند له مخکښې بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د سولې پر لور
ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
وردم کو د پاکستان په قومي سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاذ محمد نذیر وایي د سیمې د بې کورکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ستنولو په کار کې حکومت له دوی سره سلا مشوره نه ده کړې. نوموړي هیله مند چې په شوال او د تخیل کې بعد پاکستان پوځ عملیات زر پای ته ورسي او د سیمې ټول بې کورکل شوي خلک به په عزت سره خپل کورونو ته ستانه کړل شي. له محمد نذیر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
نہ نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن سری دای جن خال کر کا رزما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تنور دست تسلی نه چا پخ پخ جی بند پته دی کنا او اغا خال دے تکلیف سرا هم مخمخ تای ویلی چ پتا گرو تا کی اغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلا شو نہ دی بنی نہ پخ پلا مرضی سرا پلا علاقہ تلا شی دا رنگ او پسی کا دی میر دے کو می جرگی پ موجودگی بندے یو ادا سے فیصلہ و شی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی میر پاک آرمی ور سرا دے نہ تو وزیرستان امی دین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په مفاد باندې پوهېږي چې اکشن یې په یو پروسس باندې دغه کیسه ونه شي، نو پاکستان کو عوام ته خیر وي، ګورنمنټ ته خیر وي، علاقې ولا خلکو ته خیر وي.
دا مهال څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللي دي او د کومو علاقو متاثرین دي؟ دا
په هر ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دغه لګي مرسي خیل کوم دی هغه سره آی پی ډی ای سره نږدې ټیم کې زرا کې کوم دغه واپس تللی دي او د شرایط له ولا خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دی چې هغه چې مده پاکستان خیل کوم دی چې مده دې سره څه کومینا راپوت دي چې هغه بار بار کوم څه میز خپل لا کېته واپس کی. زه په خپل فکر مند یم چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې دوه چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل لا کېته واپس شي او علاقې میز کسي صرف د تخیل او شواله لکه هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ان شاء الله زه پوره مې دې په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې دو چې تاسو ته کجوري نشي یک کجوري نه مثال تحصیل درلی تحصیل مرلی نه دا چې ټي بای ټي بو د میرا شاره ساده ست دګو میرا صدا علاقہ چې کیمه دوکړه اصل بیټ دغه دی په دې ترسیز باندې اکثر نقصان دغه خبره کړی چې په پسیمه علاقه دې میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې دې کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجوده و سره دې میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یې سکیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي.
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره سره رابطه شوې ده؟
یقینا نه کا زه دا خبره وکړه چې مو دا خبره یو ورنه ضروره کړې وي داسې مجلس نه دی پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړه چې میر اول اول د میر مطالبه دغه دو په دا خبره دې مو په لام باندې کې داسې بد نه ولګي مو دغه پر وته ویلي چې کریا دا نر کوي خیر دی میر په خپله کریا باندې واپس ولاړ شي او د ریهبیلیټیشن چاره دا هو راوشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر کې خپل کور وویني په خپل سر کې روډ وویني سپتال وویني سکول وویني په غیر کې دا بیا چاره وشي کنه د میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوي اول خبره مو دا کړې دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خواندي باندې چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په ځاتبره طریقه سره واپس شي چې فرار باندې سره په دې وایي زه خدای یا کده مو خبره څوک وری دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا زرا چې د مو دې نه دا ریکوست شمالي وزیر صاحب څنګه تاسو نه ری پی دې کړه په جون مخته د خپل خپل علاقې ته واپس شي.
په کمی سملا کې د شمالي وزیرستان د خلکو له استاذي محمد نذیر سره مو د احمد الله مرکه اوریده.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
په خیبر جنسا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې د اف سی آر قانون د خاتمه او د کبالي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو لپاره اقدامات وکړي. د جمرود په شاکس کې د ځایي سیاستوالو په دغه غونډه کې همدارز له حکومت غوښتنه شوې چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جدي هڅې وکړي. فرهاد شینواره له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلیمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلیماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی وس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موقع شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي او کدا سنوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
کده حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل ته تیار یو بسم الله سبینه مونږ ته ایکسټینډ کړی شي. کپدا کې دوته مسالہ وي نو په نور آپشن باندې ته مونږ هم دغه پر د آپشن یخي مقصد هم دا چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیدا وي په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیدا وي نو مونږ چې سټیټس هم خراته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي نو د صوبې د ځم کې دون نه مخ کې ورستو شوی نو وستي ورستو یو نه بیا ته ورستو یو خدای پاک ته وکي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پریفارمز کې رکاوټ وو اوس چې کم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې لزی او کم چې د فاټا خلک کما ارزو دا کم خواهش ته کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پښتونخوا کې فاټا زم کړي شي.
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پښتونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټا پارلیمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړي شي حقوق او نور قسم سیزونه ملاويږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاويږي.
او یو قبیلی وکیل تاج محل د فاټا د عینی حیثیت د بدلون په اړه وویل.
په دې خبره ټول متفق یو چې پېښور زموږ دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي دا په دې صوبه کې شامل شي.
د قبیلی سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبیلی حیثیت برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکو دی د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یې له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره ملګری شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له حکومت سره د سولې نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي هیله مند دی چې ډېر زر به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنالست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیموار دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو نه پس حکومت په رسنیو په دې موضوع په تفسیرو کولو بندیز ولګاوه، چې وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د خامی اسمبلی غړی محمد نذیر وایي د دغه سیمې هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سهولتونه د نشت برابر دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسۍ په لړ کې د متارقه خلکو سره مشورې وکړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند لاړه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې دي. څېړونکي وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند لخوا د حتمي امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه د نومبر 8 ټاکل شوې ده. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړې چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې د غلط اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کې دوه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتونه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په جبا حکومت دا بل منظور کړي، خو خبره دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضات له اهمیت ورکړې شوی وي او د دې اعتراضات پر وړاندې کې بل بیا د سره جوړولو وروسته په سینټ کې پېښ کړې شوی وي. ورسپانې لیکي چې په جمهوریت ملکونو کې د سینټ رائے ته ډېر اهمیت ورکړې کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس را بللو لار خلاصه ده، خو حکومت لا په کار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یو لوی اقامي اداره ده، د دې د قسمت فیصله د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن اپوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منظوري ورکړي وا او رسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او دې لپاره د قانون سازی وکړي شي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. ایکسپریس رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمنی ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړي شوې چې تر مخه به جرمنی پاکستان ته 2,50,000 یورو ورکوي. ورسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپانه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پولیټیکو مجلې د امریکا لخوا پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو ورکول کېدو پر ضد د امریکا د سینټ د ځینو غړو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یوه لیکنه کې دغه هیواد حکومت هغې پریکړې ته کتنه کړې چې په ترڅ کې غواړي په برتانیا کې پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 16 جنگي الوتکې خرڅوي خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر سرګند قانون خبره رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پیابټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي خو د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټوټر پته دا VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپې د اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارول دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکړل. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یوه مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشته او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. سالم احمد صالح جزئیات لري.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهره چند ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې ټوډې زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریه له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نه سي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
اوریدونکو نن په زیرالآباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړي په غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړل چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له زیرالآباده د باز محمد عابد رپورټ اورو.
سره له دې چې د مارچ 8 نیټه د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوي، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په 16 نیټه ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو وغوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو ورځ په افغانستان کې منزل کیږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایا ده او دغه ښځه د چی د هیواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومان روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې دې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې شي.
ښځو ته مې صرف دغه پیغام دی چې مونږ په یوه نیمه لسیزه کې زموږ خویندې ډېرې لاسته راوړنې لري. خدای دې وکړي چې دغه لاسته راوړنو ته وده ورکړي، پرمختګ ورکړي او لای پیاوړي کړي. زموږ په ښار کې ډېر امکانات دي، مونږ باید د لرو پرتو سیمو ښځو ته دغه زمینه برابر کړو تر څو وکولی شو چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې د ټولو لاسته راوړنو هغوی بهرمن شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې ښځې په دولتي ادارو کې په کار وګماري.
ښځه مور ده، خور ده او ښځه مېرمن ده او لوټه. او د دوی په اړه هر څومره زیاتې خبرې وشي کوي ځکه دنیا قهرمانان ښځو په خپلو غېږو کې روزلي. موږ په ننګرهار کې 3000 مېرمنې په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو او ژوند یو چې هر مهال د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ادارو کې په شرایطو برابرو مېرمنو ته د دندې پیدا کولو زمینه برابره.
له غونډې وروسته بی بی ګل غنی سره له کابله راغلي پلاوی د ښځو د لاسي ګنډلو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرېږم. بس ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شوې نجونې په دې مکتب کې شته، د ماشومان مې په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د خوست ولایت چارواکي له قومي مخورو او دینی عالمانو غوښتنه کوي چې د نشئ توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي خبرداري ورکوي چې د خوست په مرکز ولسوالیو کې به په هغو ټولو سیمو پوځي عملیات وشي چې د کشفي ادارو لخوا د نشئ توکو کاروبار پکې تثبیت شوی دی. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست چارواکي له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشئ توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشئ توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر لسو پورې ځوانان د چرسو په ګډون په بېلابېلو نشئ توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې لس نفره وایي په معتاد کېږي په چرسو په دې موضوعاتو. تاسو مشرانو مې هیله دار چې خپل قومي عرف و عاداتو په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوئ. دا یوه خلاقونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډېره ده، امنیتي ارګانونو نه هیله دار سي او هدایت دار سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کار او په ولسوالیو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کېږي او په هیڅ صورت قابل د بخرو نه دي.
بل خوا په خوست کې د نشئ توکو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي. سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشئ توکي خرڅېږي او په دې سره د نشئ توکو د کارونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشئی مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشئی مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشئی توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیت قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتی ادارې د نشئی توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقدامات ته ژمنې بولي.
د مونږ بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشئی توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ ته اجازه ورنه کړي چې د نشئی توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي ترڅو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه. کچېرې د نشئ توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤلې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشئ توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین اف جرنالست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. خبریالانو له حکومت غوښتي چې د دوی د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او پر رسنیو د بندیزونو لګولو له کاره لاس واخلي. تفصیل له پیښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
دا د خیبر یونین اف جرنالست غړي دي چې د ممتاز قادری د پانسي روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسي کړې شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ زنی بلواشیو مظاهره چانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړې. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمهداري د حکومت په غاړه ده.
دا د حکومت ذمہوار ده، ځکه چې دا حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو به حمله کوي، زموږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې دوی ټوله ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار ده چې پابندي ولګوله او تحفظ یې ور نه کړ.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤٹ بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښې د رپورټنګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټنګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټنګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانی لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د بلوچستان زمینداران په کوټه کې دغه صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات کړی او ورسره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. دغه زمینداران وایي دوی هیله مند دي چې حکومت به د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره د دغه صوبې زمیندارانو ملاقات کړی او اعلی وزیر ته په دغه صوبه کې دوی ته ورپېښې ستونزې ورپګوته کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري اړوند چارواکو ته امر کړی چې هغه ستونزې چې د صوبایي حکومت په واک کې دي باید ژر تر ژره یې اواري کړي او د هغو ستونزو په حق لچې له مرکزي حکومت سره تعلق لري باید د صوبایي حکومت لخوا ورسره تماس ونیول سي او د هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کړل سي. د دغې صوبې د زمیندارانو د اتحادیه مشر عبدالرحمن بازای وایي دوی 15 لویې ستونزې ورسره شریکه کړې چې هیله مند دی چې حکومت به یې د هوارولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
اوله مطالبه خو دا ده چې دا څه چې ډېر ځای کېدلان دي دا په شمسي توانایي تبدیل شي او دویمه چې وه هغه زموږ دا د سیب، پیاز، ټماټر او دا نور خټکی او دا چې له افغانستان او له ایران راځي چې د دوی زموږ په سیزن کې باید بندیش وشي. دویم چې موږ دا کسان په کې چې په وزیر اعظم اعلان کړی وو په دې کې موږ خپل د صوبې حق خوښ او څلورم چې وو دا په ګرده صوبه کې چې زموږ هر کال تقریبا د 15 پر بلاګیم اوبه ضایع کېږي پر دې باندې د ډیمو د تړلو پروګرام او پنځم چې وو هغه دا زرین قرضې چې تر مشرف له مخه اخیستل شوي وې بیا وچکالی راغلی په 1909 کې نو زموږ د خلکو باوریان اکتوبرون او دا ټول وچ شول. نو موږ خلک باندې پر هر سړي باندې تقریبا 10,000 کسان داسې وو چې هغو 15 لکه روپۍ له زرې ترکیاتي بانک یا له نورو بانکو اخیستې وې هغه تر اوسه پورې ناګاره دي نه شي ورکړل. نو موږ دا ټول چې دا ور معاف کړي.
د بازایي په خبره د دغې صوبې په اکثره سیمو کې یواری بیا د وچکالۍ اثرات رابرسېره سوي نو ځکه یې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې په بیل بیل سیمو کې دې د اوبو بندونه وتړل سي ترڅو د تیر په څیر یې وچکالي زیات ونه ځپي.
موږ ورته چې موږ ته دا وخت یعنی پروګرامونه نه شي جوړ چې دا زموږ په وطن کې څه کرکاتي عملونه دي دا زموږ مطلب د بچاو دا نه دي بلکې دا به له موږ پاتې کېږي ولې زموږ خلک به له دې ځای کوچې کېږي جوړه.
د دغې صوبې د زمیندارانو په خبره د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د دوی باغونه او کار کروندې وچکالۍ ځپلې او ډیری زمیندارانو یې له همدې عمله زمینداری پرېښې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ځوانانو غږ. کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
اوردن کو فاٹا سیکریٹریٹ په ممند جنسای کې د ځوانانو د سپورتي لوبو میله پیل کړي چارواکي وايي په دغه لوبو کې د ممند د ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستای شي د لوبي بعد رواني مارچ میاشتې تر 23 منټې دوام ولري شانواز ترغزه پر رپورت لري
په محمد جنسای کې د لوبو دویم لوی میله شروع شوه چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطح د لوبغاړو مقابلې کولی شي دغه لوبي به تر د 23 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورتس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته میراتن ریس پکې شته ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي فوټبال کرکټ والیبال کبډي دین علاوه به کې بیس پروگرامونه دي شایری پروگرامونه دي په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو گرانډ پروگرامي خې چې پاره کې مختلف ایونتونه مونږه پېښ کوو خلکو ته به مونږه خایو
د کوزه محمد جنسید بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه غستول لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابله میدان ته وباسي
دا چې د نوځوانانو لپاره ډیر یو کولی فیسټیوال دی دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغه چې د سیدلاري تراړ یو دوی ته کې ډیر فائدہ ملوي چې غلط سرګرمینو نه پېږدې بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي لوبيږي دغه شان موږ هم بګلې کې ایسا غسل غواړو
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا د مقابلو سره شاعران اوس بلد شوی هم دي او ار یو دا کوشش کوي چې غو د خنخه کلام ولیکم او دا غسی یو کلام ولیکم چې اغا د خلکو هم پخشي او اغا کې یو خط پیغام هم او اغا په دې مقابله کې غو وم ګټم دا اغه چې کم انعام دی پاره کې زه په اول نمبر باندې راشم
دی لو بل لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو پوینا چې په میله کې یوازې د محمد وسیدون کې لوبغاړي برخه اخستی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اور دن کو دخ پرونی دا پائے شیبو تا ورسیدو دا منور شانا با دا خبرونو لنڈیز وارو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو نه انکار کړي او د سولې عالی شورا وایي لمندي چې ډیر زر به د طالبانو سره نه خپلې د سولې خبرې اترې شروع شي په پیښور کې د خبريالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست غړي وايي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی یادونه ولدا چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسي ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تفسیرو کولو بندیز ولګوه چې ورسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمې هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سہولتونه د نشټ برابر دي نو مولینن مشال لیډیو تو ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسۍ په لړ کې د متعلقه خلکو سره سلا مشورې وکړي د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپل سیالانو نه وړاندې دي. څېړونکي وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند لخوا د حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا ولسمشریز انتخابات په راتلونکي نومبر په 8 نیټه کیږي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړې چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. د یوکرین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې روس پلوه باغیانو سره د نښتو پر مهال یې دوه یوکرینی سرتیري وژل شوي. د پوځ ویاند ویلي دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګاه سره نږدې رامنځته شوه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي د خدای په امان.